لونه د اوکو بهر کړي.
یوه جلی په یو کور کې پیدا کیږي، له هغه اولې ورځې کوم خوښۍ چې په یو هلک نیول کیږي هغه په جلۍ نه نیول کیږي، او دغه جلۍ ته دا ورښیي چې یعنی ته جلۍ یې او موږ په تا خوشحاله نه وو، برعکس د تا په ورور خوشحاله وو. بیا چې جلۍ لږ لویږي ورور یې مکتب ته ځي او جلۍ مکتب ته نه لیږي. که چیرې جلۍ مکتب ته هم لیږي هغه تر شپږم اووم صنف پورې درس وایي، بیا هغې ته وایي چې ته جلۍ یې، ته نوره غټه شوې، ته په کور کې کښېنه او د تا ورور به مکتب ته ځي. مثلا کور کې کارونه دي چې کله دوی تقسیمات کوي، یعنی جلۍ ته وایي چې ته به د ورور ته ډوډۍ تیاروې، ته به د ورور ته کالي مینځې، ته به دا کار کوې، ته به دا کار کوې، او د تا ورور به مکتب ته ځي. او کوم نظر چې غوښتل کیږي، مثلا په کور کې ډېر وړ شی اخیستل کیږي، یا د کور رنګ وي، یا کور ته توشک وي، یا کور ته کوم فرش وي، همیشه د یو زوی نظر غوښتل کیږي او جلۍ ته وایي چې ستا نظر دونه مهمه نه ده، یا اصلا له هغې څخه نظر غوښتل کیږي نه. بیا چې کله جنۍ ځوانېږي او هغې د واده وخت رسېږي، نو کله چې باید له دې نه پوښتنه وشي چې ته د هلک سره غواړې واده وکړې یا نه وکړې، اصلا نجلۍ نه پوښتنه نه کیږي، برعکس هلک ته ویل کیږي که دا جلۍ تاته وکړو دا به څنګه وي.
کله چې نجونې ګوښې روزل کیږي او استعداد ته یې نه کتل کیږي، کومې پایلې درلودای شي؟
کله چې یو جلۍ داسې یعنی تخریب شوه، هغې ته ویل شي چې ته جلۍ یې، ته باید دا کار ونه کړې، طبعاً چې دا به دې ته ډېرې رواني او روحي ستونزې منځته راوړي. مثلا له کوره تېښته، له خپل مسؤلیت څخه تلل، ځان وژنه، یو عمده دلیل یې همدغه کورني تاوتریخوالی دی. ښه، دا کورني تاوتریخوالی اساسي ریښه که وګورو همالته ده چې کله موږ تفهیز کولو، یا زوی ته مو په یو سترګه کتل او لور ته مو په بله سترګه کتل، دا ډېر مشکلات په نور روحي او رواني دوی ته منځته راوړي.
او په پای کې که دې ټکي ته هم اشاره ولري چې د دغه ستونزو د حل لاره په څه کې ویني؟
که چیرې یو پلار همیشه خپلې لور ته ووایي چې ته ښکلې یې، تا سره مینه لرم، یا ته ډېره راباندې ګرانه یې، یا ستا نظر راته اړین دی، یا ستا نظر په دې مسله کې غواړم، طبعاً چې هغه جلۍ به یو داسې جلۍ ځان احساسوي چې پر ځان به باوري وي، او د ټولنې د اغېزې لاندې به ډېره زر نه راځي، او د ټولنې مشکلات چې ورته رامنځته کړي دي، دا به یو جلۍ وي چې همیشه به کوشش کوي، تلاش به کوي چې هغه مشکلات په خپله حل کړي، داسې به کوشش نه کوي چې یا لاړه شي ځان وژنه وکړي، یا له کوره وتښتي، تلاش به کوي چې زه یو څوک یم چې عقل لرم، سالم عقل لرم، انسان یم، بالاخره زه کولی شم خپلې ستونزې یا خپل مشکلات په خپله حل کړم. نو که دغه تفاوتونه اول په مور او پلار په نظر کې ونیسي، ډېره به ښه وي. مثلا نظر وغوښتل شي په کور کې، مثلا موږ لرو ماشاءالله ډاکټر انجونې لرو، انجینیری لرو، څارنواله لرو، تا په تجارت کې ډېرې پرمختللې دي، موږ یې ګورو چې ډېر سړي دي هغوی د لاس لاندې کار کوي. نو که یعنی نجلۍ هم دا توانایي لري، او زه وایم چې له سړیو نه دی څو چنده دغه توانایي ډېره ده. ګوره د نجلۍ خپله انرژي دوه سي کوي، یوه انرژي په کور کې مصرفوي د کور په کارونو کې، او بله انرژي په مکتب کې یا خپله دنده کې یا کوم مسؤلیت چې هلته ورته سپارل شوی د مصرفوي. ورې برعکس دغه سړي ټوله انرژي راخي په دنده یې مصرفوي، بیا هم دونه پیشرفت نه کوي. که چیرې یوه جلۍ تشویق شي، زه مطمئنه یم چې هغه به د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي، او په هغې به ډېر وویاړي، ډېر پیشرفت کولای شي، او خپل ژوند او دغه اجتماع به جوړه کړي. دغه اجتماع یوازې په سړیو نه جوړېږي، یعنی یو تنها سړی نشي کولای دغه اجتماع هیڅ وخت جوړه کړي یا آباد کړي، له دې سره به خوندي څنګ په څنګ درېدلی وي، بیا به دا اجتماع پیشرفت کوي.
دا نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره چې د انتخاباتو کمپاینونه پیل شي، نو ورسره درې کنجه میزونه هم ډیر شي، ځکه همدا د اعلانونو جذبولو وخت وي. د خپرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میز ته بیایو چې واورئ خبرې ډیرې دي که اعلانونه. درنو اوریدونکو نن مو دغه درې کونجا میستا دغه خغلی او اغلی رابللې دي، تورپیکی، سپیناکی، جلندر خان جلندر او شمشیر خان مدیر، چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی. د نننی بحث موضوع مو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو په حکله ده، چې هیله ده د بحث تر پایه راسره اوسیږئ. بس له ښاغلي جلندر خان جلندر نه په دې پوښتنه پیلوو چې د جمهوري ریاست لپاره به راتلونکي انتخابات ټول د درغلیو ډک وي او که څه شفاف بم وي.
لومړی خو تاسې د میز ګډونوالو ته اوریدونکو او د تاسې تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. او بیا
وبخی یو لنډه وقفه لرو. له وقفې وروسته له موږ سره اوسی، بحث دوام لري.
غواړی مخونه مو نرم او سپین وي، که غواړی لاسونه مو پاسته او ښکلي وي، که غواړی پښې مو په مني کې هم چاودې نشي، که غواړی تل تازه او ښایسته واوسئ، نو راشئ واسلین واخلئ. د منډۍ په لویه کوڅه کې د لویې کراچۍ په سر، اندازه محدوده ده، عجله وکړئ.
او بخی خبرو ته مو دوام ورکی.
او بیا تر سلام وروسته د انتخاباتو په حق لغواړم یو خبر واضح کم چې
او بخی یو لنډه وقفه به واخلو. له وقفې وروسته له موږ سره اوسئ، بحث دوام لري.
کومه شامپو واخلم؟
هم چې شامپو و نخلی
نو څه شی واخلم؟
د سر سره خاوره واخله چې نه دې ویښتان تویی او نه یې سپینوي.
چیرته یې واخلم؟
د منډایی په تنګه کوڅه کې د ګلسر شوی وړوکی دکان. د سر خاوره ستاسې د ویښتانو د نه تویدو ضمانت.
جلندر خان جلندر صاحب، نو که درغلی ډیری وي خلک به څه کوي؟
زه غواړم خپل هغه پخوانۍ خبره پوره کړم.
جلندر صاحب، تاسو ته به بیرته بیا وروسته راشم. اوس له اغلی تورپیکی سپینکی غواړم همدا پوښتنه وکم چې که په راتلونکو انتخاباتو کې درغلی ډیری وي د خلکو عکس العمل به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زام لمړی د میز میلمنو، د راډیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم. او بیا د تاسو د پښتنې
وبخی یو لنډه وقفه لرو. له وقفې وروسته ژر بیرته بحث ته راګرځو. له موږ سره اوسئ.
ډوډۍ ډوډۍ ډوډۍ، سپینه او تاوده ډوډۍ،
نرمه او خوږه ډوډۍ،
هر وخت او هر شیبه
لویه او وړه ډوډۍ،
زموږ له نانوایی واخلی او خپل ملي پیداوار حمایت کړئ. د شور بازار کوڅې ته مخامخ،
د باغ قاضی شاته،
د قربان علي او میر علي نوې نانوایی.
اوریدونکو بحث ته مو یو ځل بیا هرکلی کوو. شمشیر خان مدیر صاحب، که دا راته وایي چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به څومره قانوني او د باور وړ وي نو خوشاله بشو.
وبخښئ، هغه د ما خبرې مو په پل کې قطع کړې، که اجازه راکړئ چې هغه پوره کړم.
پیکی خور، بیرته درته راګرځم. مدیر صاحب ادامه ورکړئ.
زه هم په خپل وار سره د میز ګډونوالو، تاسې او د تاسې د راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او بیا د انتخاباتو د قانوني
وبخی یوه لنډه وقفه اخلو. له وقفې وروسته بیرته درته راګرځم. له موږ سره اوسئ.
هیڅ در سره اوسم، خبره مو پیل کړي نه وي بیا وقفه وي. انتخابات کار څومره شفاف هم نه وي، د تاسې له پروګرام خو به بهتره وي. اوس خلک څه پوهیږي چې دا د انتخاباتو باز دی که د شامپو او که د سر د خاورې؟
کله کله داسې هم کیږي، پام وکړئ.
وروره، دا څنګه د دروازې له چولې نه دننه کور ته ګورې؟ شرمېږې نه؟
سودا مې شوه، ما ویل ته ودرېږه چې له دې چولې نه مو کور ته مار نه وتلی شي که نه.
که مار د تا قدرې غټ او پړسېدلی وي نو په ډاډ سره درته وایم چې نه شي ننوتلی.
ښه،
وروره دا څه کوې؟ تا خو د موږ د برېښنا سیم ته چنګاک ور اچولی دی، لکه چې برېښنا پټوې.
نه، برېښنا نه پټوم، خدای مې د لغلا څخه وساتي. ما ویل ته ودرې چې زمونږ او ستاسې برېښنا یو ډول ده که توپیر سره لري.
څنګه وه توپیر سره درلوده که
نه؟ میرمنې مې ویل چې دواړه یو ډول اتو او ګرمي تودوي.
څنګه؟
ما ویل چې میرمنې مې ویل چې دواړه یو ډول شیان ګرموي.
ښه ښه، تا نو اتو او ګرمي هم پرې روښانه کړي دي؟
او خو ازمایلی مې.
همدا اوس دی او ځای ته بیایم. ما ویل چې دا ولې مو د برېښنا د بیل دومره ډېرې پیسې کېږي؟ دا خو تاسې غلې استعمالوئ.
له خولې سره دې پام کوه، د میتر فیوز مو سوځېدلی دی، ځکه مو د تاسې سیم ته چنګک اچولی دی. موږ ویل ګاونډیان یو، یو بل ته خو به دغومره په درد خورو که نه؟
ښه ښه، دا مو نو له ډېره وخته د موږ برېښنا ته چنګک اچاوه.
نو ولې کفر وسه، څومره نادیده یې؟
نادیده هم لازه یم. غلو
غلی شه، زه په خبره نه پوهېږې ته چاغه ګولې.
زه ښه ده چې په خپله پرې قانع شوی. چنګکیانو، همدا اوس به یې په اوزه کې سره معلومه کړو.
زه کم بخته، دا کور خو د امیر دی، په وهلو وهلو به دې برېښنا له یاده وباسي. دا دوه کاله چې راغلی یو د تاسې د کور سیم ته چنګک اچوو، څه اوس خو م نه دی ورچولی.
نو تاسې د چنګک لپاره په کور کې اچولی ای؟
هو، د همدې لپاره کرایه زیاته ورکوو. که رښتیا د برېښنا له مصرفه ویرېږې، بل کور ونیسه، په موږ د سترګې مه راباسه، او یا ورسه امیر ته څه ووایه.
چې د حکومتونو د بدلیدو وخت شي، نو چارواکي د خپلو مربوطه ادارو خزانې جارو کړي، چې بیا بل نوي چارواکي ته ښې پاکې ستره پاتې شي. لکه داسې
وعلیکم ویلي.
ها صاحب، څه دې ویل؟
هو، ما ویل چې په خزانه کې څومره پیسې پاتې دي.
نه پوهېږم، خو ډېرې پیسې دي، دقیق اندازه یې نه ده راته معلومه.
له څو میلیونو خو به ډېرې که څنګه؟
هو،
نو داسې وکړه چې لومړی ټولې ژر ژر وشمېره، او بیا ټولو ته د مصارفو بیلونه جوړ کړه.
د څه لپاره؟
غواړم دغه پیسې وباسو، ځکه چې بل حکومت راځي، او په بل حکومت کې بیا نوې خبرې او نوي کارونه یي.
صاحب، د مصارفو بیلونه خو په دې لږ وخت کې نشي جوړېدلی، ځکه لومړی باید د مصارفو لپاره پروپوزلونه ورته جوړ شي، بیا د پروپوزلونو مطابق په پروژو کې مصرف شي، بیا یې بیلونه جوړېږي. صاحب،
پروپوزلونه جوړ شوي دي، مصرف شوي هم دي، ته یوازې د مصارفو مطابق بیلونه جوړ کړه او اجرا یې کړه.
نو هغه اسناد چیرته دي صاحب؟
له ما سره دي، هغه زه درکوم.
نو هغه خو باید د پروژو تطبیقونکي لاسلیک او تایید کړي.
هغه کارونه یې ټول ترسره شوي دي، ته یوازې دومره وکړه چې پیسې وشمېره، او د پیسو په اندازه بیلونه ورته جوړ کړه، او ما ته یې راوړه چې امضا یې کړم.
دومره په سرعت به خلاص شي؟
هو، څومره چې ژر خلاص شي په ګټه مو ده. ته زړه مه وهه، د تا برخه هم شته پکې. دومره در رسیږي چې له دې وروسته هیڅ رسمي کار کولو ته اړتیا پیدا نه کړې.
رښتیا؟
هو، ژر ژر کارونه خلاص که، چې وخت کم پاتې دی. نور وزارتونو وختي ټولې پیسې ایستلې دي، یوازې همدغه موږ پاتې یو. ما ته هم نن وزیر صاحب بډوګل را په زړه کړ، که نه هیڅ پام مې نه و ورته.
چې دغسې ده صاحب، نو هغه اسناد راکړه چې همدا اوس یې کار پیل کړم. په عمر اعتبار نشته.
ګوره، یو دوه لکه افغانۍ پرېږده، چې بیا د بل حکومت وزیر ونه وایي چې د وزارت خزانه یې پاکه جارو کړې ده.
نه صاحب، له خزلې مزله خو خامخا ورته پرېږدو.
د مومینانو او رئیسانو حق هم شته پکې؟
ټول پکې شریک دي صاحب.
زه خدای دې په ټولو په خادۍ وخوري.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.